السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو چې همداشي به پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د جرمنی د نورنبرګ فورس ایالت پولیس وایي د افغان خبریال داود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاوتریخجن جرم نخې نښانې نه دی لیدل شوی. له دې سره سره جرمني چارواکو د پیښې د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. د داود سیاوش زوی بکتاش سیاوش پرون ناوخته د خپل پلار د مرموزې مړینې خبر ورکړ او وی ویل له درې ورځې له درکۍ وروسته یې پولیسو د پلار مړی د دوی کورنۍ ته سپارلی دی. نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې هم پر پیښه خواشینی ښودلې او د جرمني له چارواکو یې د موضوع د سپړلو غوښتنه کړې ده. د امریکا د سفارت شارج دافیره وایي چې پرون په دوحا کې د طالبانو له یو پلاوي سره د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړي. کرنډیکر په ایکس شبکه کې په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي د روغ دو کسانو د درملنې او د بدل معیشت په اړه بحث کړی دی. اغه لیدې کړل نشي تو کسر د مبارزه په برخه کې د خځو رول مهم بللی دی. د طالبانو چارواکو هم په دې اړه خبري کړي چې وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکو. د پاکستان لنډمهاله صدر اعظم انور الحق کاکړ له افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو د چارو پر بشپړولو ټینګار کوي. نوموړي د سپتمبر په شلمه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنې غونډې پر مهال د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره پر دې موضوع خبري کړي دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي که د ولسمشر جو بایدن اداره لیوالتیا ولري چې د 2015 کال هستوي تړون ته ور وګرځي د تهران او واشنگټن اړیکې پرمختګ کولای شي. رئیسی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د ګډون په هدف نیویارک ته تللی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي د دې کار لومړنی ګام باید د بندیزونو لرې کول وي. هغه وایي امریکایانو له څو لارو ورسره اړیکه نیولې او په خبره یې خبرو ته لیوالتیا لري. د ایران ولسمشر وایي دای باور لري چې دا ډول خبرې باید له عملي اقداماتو سره یو ځای ترسره شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ لشوي اټومي تړون نه ووت. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. یو افغان کډوال وای
ویډیو غانی ویني د چا ستر جوړی ستلی د چا سرونو ورمات کړي په سیم ځینیا خبره سر بیره وی بي زته کوي.
هڅه کوي چې خبرونه کې د کډوالو لوي فعال سره مرکه هم درته وکړو. د غراز اوري چې پاکستان هغه افغان ته پناه ورکړي چې د افغانستان د پاوز په لیکو کې په خوا کار کوي. قطر کې د امریکا یو لوړپوړی ډیپلوماټ د طالبانو له استازو سره کتلې دا چې پر کوم مسایلو غږیدلی. د طالبانو د قطر د دفتر مشر سهیل شاهینی په اړه وایي
اسلامی امارت هیئت هغه لاستراوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیر بیا پروان میلادي کال کې د کوکنارو د کخت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوی دی.
او په ایران کې د شاه چراغ پر زیارت د بریټ پلانون کې په اعدام محکوم شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. په پاکستان کې د افغان کډوالو فعالان وایي چې د غلطه د پولیسو لخوا پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او کړي پرې تنګ شوي. دغه فعالان وایي چې د شمیرو لمخې په تیرو څو ورځو کې وسو افغانان د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي. په دغه افغانانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي او ترڅنګ هغه افغانان هم پکې دي چې پاکستان کې د اوسېدو یا پاکستان ته د سفر قانوني اسناد لري. دا چې د موضوع نور جزئیات څه دي همکار می خاطر پردیس را سره دی. پردیس مهرباني.
د پاکستان پولیسو لخوا په افغان کډوالو د ژوند ساحه ورځ تر بل مخ په تنګېدو ده. تازه د افغانستان او پاکستان ترمن د سپین بولدک له دروازې داسې راپورونه خپاره شوي چې هلته پاکستانی پولیسو هغه افغانان چې غواړي پاکستان ته د خپلو اړتیاو په اساس لاړ شي وهي او پیسې ترې اخلي. او ټولنیزو پاڼو کې یو ویډیو چې کاروالی ازادي راډیو نشي تاییدولی په سپین بولدک یو افغان کډوالی دعا کوي چې پاکستانی پولیس وهلی او سترګې ورته ړنده کړې ده. د سپین بولدک چمن ترمنځ د ځایي کاروباریانو مشر منډولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوال وضعیت بد ښیي او وایي چې پاکستانی پولیس له افغانانو سره غیر انساني برخورد کوي چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
کم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک دي دا سره ډیر سخت چلند روان دی. د یوې خوا سره ونیسه د کراچي و د لاهور و پېښور سس کم مسافر هلته دي یا افغانان هلته دي یا پښتانه هلته دي دا اوس سره بد چلند روان دی. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګانې وینئ د چا سترګې ورستلې د چا سرونه ورمات کړي پیسې هم ځینې اخ پر هغه سربېره وي بې عزته کوي. نه په خوا کې دونه سړی شته نه پر دې غاړه دونه سړی شته چې غم یې وخوري.
له دې سره خوا کې هغه افغان کډوال چې شاوخوا څلور میاشتې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پاکستانی پولیسو زندان ته اچولی وو په ضمانت بیرته خوشې شوی وایي افغانان په زندانونو کې له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. د پاکستان د بیلابیلو ښارونو په زندانونو کې ښایي د سراج یا د همدغه افغان په څیر ډېر افغان کډوال وي چې یا زندانیان دي او یا هم له زندان نه په ضمانت خوشې شوي دي. همهاله بیا په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي پاکستان پولیس لا هم د افغانانو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ جاری ساتلې ده. هڅه مو کړې چې په افغانستان کې د نن او په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د سفارت لاستاو سره د دغه وضعیت په اړه خبرې وکړو. خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد او په پاکستان کې د طالبانو حکومت سفارت دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړې. خو طالبانو له دې وړاندې تل له پاکستان نه په دې برخه کې د مسؤلانه چلند غوښتنه کړې وه. لکه چې 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان واکمن شول ګڼ شمېر افغانان کډوالۍ ته مخه کړه په بخښنې سره چې له ډلې یوازې پاکستان ته په تیر دغه موده کې شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شوي دي.
ډیره مننه همکار مې خاطر پردیس و چې ویلې د افغان کډوالو فعالان وایي چې پاکستان په دې وروستیو ورځو کې هلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې او وسوا افغانان تازه نیولی او زندانی کړي چې په دوی کې خځې ماشومان او هغه افغانان هم شامل دي چې د پاکستان د اوسېدو یا هم پاکستان ته د سفر قانوني اسناد لري. بل ورته د اسلام آباد سترې محکمې د افغانستان د پوځوي پخوانی افسر ته پناه ورکړې ده. راحیل عزیزی چې د طالبانو له بیا وکمنۍ وروسته پاکستان ته تللې پولیسو لمړی د ویزې د ندرلودو له کابل ونیولا میاشتې میاشتې زندان تیر کړ خو اوس محکمې د پناه غوښتنه منلې. دا چې جزئیات سیدی همکار مې صفی الله ستانگزی موضوع تعقیب کړي. ستانگزی صاحب
بله مننه. سلام په تاسو باندې. لکه څنګه چې تاسو ویل د اسلام آباد عالی محکمې پریکړه کړې ده چې د افغانستان د پوځ یوې پخوانۍ افسرې سیاسي پناه ومني. دغه پخوانۍ افسره د پوځ راحیل عزیزی نومیږي. هغې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې ژوند په خطر کې و او په همدې خاطر باندې پاکستان ته تللې وه. د راپورونو له مخې په هغې باندې دا تور و چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل او په همدې خاطر باندې د پاکستان پولیسو هغه د یوې قانوني مادې په اساس باندې نیولې وه او له شاوخوا یو کال په د راپورونو په اساس باندې راحیل عزیزی د خپل دغه درخواست یا د پناه د غوښتنې په خاطر باندې وکیل نیولی و او له څو میاشتو بررسیو او دفاعي وروسته د هغې درخواست منل شوی او د اسلام آباد عالي محکمې د هغې دغه سیاسي پناه منلې وه. دا په ټوله کې په پاکستان کې ښایي یوه نادره کیس وي یا قضیه وي چې د یوې افغانې دوسیه په دغه شکل باندې منل کیږي ځکه چې وکیلانو ته لاسرسی بیا په تیره د پاکستان عدلی او قضایي سیستم ته لاسرسی د افغانانو لپاره ستونزمن ښکاري. خو په عین حال کې ځینې قانون پوهان دغه پیښه ښه بولي او وایي چې ممکن نورو کسانو لپاره هم دغه لاره هواره کړي چې که قانوني درخواستونه وکړي ممکن هغه یې واورېدل شي. خو د دې ترڅنګ اندېښنې دي چې په پاکستان کې د افغانانو نیول بې درېغه روان دي او تر دې دمه د راپورونو له مخې شاوخوا 900 کسان نیول شوي دي. ګڼې د افغانانو نیولو پیښې په کراچۍ کې دي. د کراچۍ زندانونه دم ګړې د افغانانو نه په تیره بیا ښځې ماشومان هم پکې شته ټاک دي. البته د دغو افغانانو د نیولو په اعتراض باندې پی ټی ایم او نورو فعالانو هم غږ پورته کړی دی او بېلابېلو ادارو ته خپل لیکونه استولي دي. خو بیا هم د راحیل عزیزی دغه قضیه تازه راپور شوې ده چې له زندان راخوشي شوی او اوس یې پناه هم منل شوې ده. خو یو بل مهمه خبره هم دا ده چې په کوم وخت چې راحیل عزیزی په زندان کې وه د استرالیا پناه مغته منل شو، مګر د راپورونو په اساس دا چې دا په زندان کې و نو استرالیا ته د سفر د اوس لپاره نه وشو.
کور ودان ډیره مننه همکار مې صفی الله سالنګزای و چې ویلې په پاکستان کې عالی محکمه د افغانستان د پوز دی په خوانی افسر د پناه غوښتنه منلې ده، خو په ورته وخت کې مو دا هم واوریدل چې په پاکستان کې په ځانګړې توګه په کراچۍ کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده، د پولیسو لخوا نیول کیږي، زورول کیږي او زندان ته اچول کیږي. همداشبه د کډوالو فعال منیزا کاکړ سټډیو ته وصل شوې ده. میرمن کاکړ، ستړي مشي تاسو همدانن هم د افغان کډوالو یو کم ته ورغلي وي، موضوع تاسو لري نږدې ساری، څه فکر کوي دغه زور زیاتۍ له افغان کډوالو سره ولې تر سره کیږي او د بیساري کچې ته ولې رسیدلی؟
ډیره مننه. زه په داسې ورځو کې درې څلور ځله د افغان کیم خواته تلیم، او د هغوی وجه هم دا ده چې د هغه ځینې چې کوم افغان کډوال دي هغه رابطې کوي چې دلته زموږ ډېر په بد حالت کې زموږ غږ تاسو تر نړیوالو ورسوي او په رسنیو یې خور کاستی، ځکه چې دوی چې د کیمپ نه بهر راوځي نو پولیس ورته ولاړ وي، هغه یې نیسي، شکنجه کوي، پیسې دي نه اخلي، او دوی چې کاروبار د کراچي خو لوی خار دی مختلف ځایونو کې تنورونو یا نور کاروبارونه کول، اوس دوی د کیمپ نه بهر نشي وتلی ځکه دوی ووځي نو بیا دوی نیول کېږي. د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې تاسو او شاوخوا افغانان دلته نیول شي، په دې کې واړه ماشومان هم دي، او داسې هم زموږ سره کیسونه راغلي چې زنانا یې هم نیولې وي، خو هغه بیا ځایي خلکو ډېر زیات مزاحمت کړی او زنانا یې نیولو ته نه وي ور پرېښي.
بله میرمن کاکړ، زموږ کاکړ زموږ پښتنه به دا وی چې څه وای دلته چې تاسو له چارواکو سره خبرې کوي، دوی ته فکر کوم یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو امر شوی دی، اما والد دغه کډوال چې قانوني اسناد لري دانی ولکېږي، هم ماشومان چې مثلا قانوني په لوه هم فکر کوم مسولیت نه لري، ماشومان ولې زور ولکېږي؟ خا فکر کوم ل میرمن منیزه کاکړ سره زموږه اړیکه پرې شوې ده، هڅه کوو چې ور سره بیا اړیکه ټینګه کو. په پاکستان کې د افغان کډوالو فعال منیزا کاکړ و چې ویلې د غلطه تازه شو، خو 800 افغان کډوال د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی. بیرته میرمن کاکړ سټډیو سره وصل شوی. میرمن کاکړ، په دې لړ چې دا ځل مو اړیکه سموي، ما دا پوښتنه کوله چې د پاکستان چارواکي چې تاسو ته پوښتې دوی څه وایي، لامل څه دی چې دوی حتی هغه افغانان هم نیسي چې قانوني اسناد لري او دغه راسکزي او ماشومان؟
بظاهر خود مونږ ته دغه عدالت ته هم دغه وزر کوي، مونږ ته هم دا وزر کوي چې د دې خلکو سره کارډونه نه وکړه، هم د هغه کسانو مونږ بقاعده په کیمپ کې یو کمپاین د دې لپاره کړی و چې تاسو باید د خپلو سیستاسو کارډونه دي دغه ډوپلیکیټ یو کاپی په خپل کورونه کې د خپل ملګرو ته ورکاستي، که ان کې دوی تاسو ونیول سي تاسو کارډونه در پرې کړل نو زمونږ سره به څه ثبوتونه وي چې دا رجسٹرډ افغان دي. ځکه چې افغانان کې اکثر چې کوم دلته په کیمپونو کې دي هغه یالته د کیمپونو کې د تعلیم سہولت دوی ته نشته، د دوی ماشومان دومره سبق ادا نه ویل چې په دې سیس باندې دوی پوهیږي چې موږ خپل ډاکومنټ څنګه سیکیور ساتو که ان کې زموږ نه پولیس په زور والی. نو د دې وجینا تاسو په کراچی کې میشت افغانان د دې نیولو د وجه کې دا ځل دوی دا توفیر بند کړی دی چې آیا دا افغان کډوال چې دا رجسٹر دی یا نان رجسٹر دی، دوی بس په نوم باندې افغاني دوی نیسي، او د دې د وجه دا وایي ژوند دلته ډیر په خطر کې دی او ډیر په ویره کې ژوند تیروي. موږ دا سور د دې نږدې نه سره ولیدل، نیمو ژړل او نیمو دا فریاد کولې چې پاکستان موږ نور زمونږ میزبانی ته نه دی تیار، نو باید مونږ ته دوی سره ډیډ لاین راکې مونږ واپس افغانستان تللو ته هم تیار یو، خو زمونږ د دارنګ د مونږ نه زوروي زمونږ د ښځو په مخامخ یا زمونږ د ماشومانو مخامخ چې هغه سارو مخام زمونږ د وجې په جړاوي یا مونږ ته د جیل په دروازه کې ولیاړ دي.
او فکر کوي مېرمن کاکل چې دغه ستونزه به بل اخر حل کیږي، ځکه سبا فکر کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه مظاهره یا اعتراضي غونډه هم لري. تاسو هم دغه څرګندونه کوي، زی وای چې له چارواکو سره ګوري دغه سفالانو هم فعالیت کوي، فکر کوي چې د پاکستانی پولیسو دغه کړنې به پای مومي او کنه فکر کوي دا به دوام پیدا کوي؟
د دې مسلې حل خو موږ د افغانستان ګورنمنت کوم دلته استازي دلته سې کوم د کونسل جنرال د سفیر دی دا هم سره زموږ په دې حق باندې بار بار خبرې شوې دي چې باید تاسو دا ستونزه د پاکستان ګورنمنت سره راپورته کړئ ته چې د دوو ملکونو ترمنځ کوم پالیسی دی یا کوم په بارډر باندې کله حالت خراب شي دوی په مینس کې نور یاړي کې سره خراب شي نو راغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې مې افغان کډوالو باندې پریوزي نو دا مسله چې لږه خوا ځنې صحیح شوي تر هغه دا د ریاستي پالیسی دا چې دا شي په روان ورځو کې دا کې کافه لیول باندې تعلقات نه سو صحیح نور سختی پکې راشي
بلې او دغه افغان کډوال چې نیول کیږي توقیفيږي او یا هم زندان ته اچول کیږي له دوی سره څه ډول چلند کیږي زینو راپورونه کې ویل شوی چې دوی هم تر ډیره مدافع وکیل ته لاسرسي نه لري د زندان دننه هم ورسره سم چلند لکه څنګه چې له قانون سره سم باید له یو متهم سره وشي هغه ډول چلند ورسره نه کیږي
په دې کډوالو کې اکثریت مطلب کټانی لسل کسان بوزي نو د پندوس نه پیسې دیوال او په پندوس په سي اف اي ار ولي کې په چې کله دوی عدالتونو تراړي بیا وکیلان خو بیا موږ ورته موجود دي چې کله جیل ته یو سه حل ته په جیل کې دوی ته میډیکل فیسیلټیز نه وی ورسره اکثر پکې بیماران وي نو حل تا غو سہولتونه دوی ته نور کول په جیل کې د دوی نه پیسې اخیستل کېږي تر هغه عدالتونو ته دوی نه راوړي تر څو پوری دوی حل ته په جیل کې پیسې ورکړي او په جیل کې دوی تر ټولو نه په اخر کې سکم گاڑی د جیل غراضي سکم په حق کې راوړي او که ا گاڑی هم ختم شو دلته مطلب چې کم پاکستانی کوي دی دي او کده دوی لپاره سګ گاڑی نه شو بچ نو د دې دوی فکر نه کوي چې د افغان کډوالو نن پیښو او موږ عدالت ته نه یوړل
bale کور ودان ډیره مننه په پاکستان کې د افغان کډوالو فعاله منیزا کاکړ و چې لازادي رادیو سره خبرې کولې او ویلې چې په پاکستان کې په دې ورسېو کې پر افغان کډوالو کړی تنگ شوې ده او شاوخوا 300 کډوال تازه د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوې دي
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
تاسو مخامنه خبری مجلې ته غوږی چې دا شیبه د ازادي رادیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي اوس هم ورزو یوې بلې مسلې ته هغه دا چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت یو شمیر استازو او د امریکا یو لوړپوړي ډیپلوماټ سره کتلې دي د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیر کرنډی کر پر ایکس شبکه د دغه ملاقات خبر ورکړی چې تر ډیره تمرکز هم د مخدره موادو د لمنځوړلو پر لارو چارو وو په دوحه کې د طالبانو استاذ هم لازادي رادیو سره په خبرو کې د ملاقات پخلای کړی دی فریده سیال د موضوع تعقیب کړي فریده جان ستړي مشه د موضوع جزئیات کوریدونکو سره شریک کړي
بدن کور ودان لودین سپ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارژ دفیر کیرن ډیکر وای چې د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د تخنیکی مسایلو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبري کړې دي ډیکر په خپل ایکس پانل لیکي چې پرونو په دیلدنې کې دواړو لورو د نشي توکو د کمښت او قاچاق د مخنیوي د روغدو کسانو د درملنې او د بدیل معیشت په اړه خبري کړې دي په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم ازادي رادیو ته ویل چې له نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې ل کابل څخه د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د ورغلو استادو په ګډون د سیاسي دفتر ګټ پلاوی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له شارژ دفیر او د امریکا متحده ایالاتونو د نشي توکو ضد یو پلاوی سره کتلی دي هغه ازادي رادیو سره په خپل خبرو کې وویل
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت هغه لاستراوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیر بیا پر روان میلادي کال کې د کوکنارو د کخت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې تر لاسه شوې دي همداشان هیئت په ټینګار سره یاد کړل چې د یو سیمو د بزګرانو لپاره چې کوکنار یې نه دی کړلی او یې کوکنار لمنځه وړل شوې دي د بدل معیشت لپاره پروژې پیل شي
شاهین همدارز وویل چې د طالبانو حکومت پلاوی په دوحه کې د امریکایي پلاوی ترڅنګ د بریټانیا له شارج دفیر او د ملګرو ملتونو د نشي توکو پر ضد د پروګرام لستازي سره هم کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر زیاتوي په دې لیدونو کې له نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د لاسترولونو د تشریح ترڅنګ نړیوالو پلاوی ته بلنه ورکړې ده چې په افغانستان کې هغه سیمې خپل له نږدې وګوري چې له نشي توکو پاک شوي دي. طالب چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او برېټانیا لاستازو سره د نشي توکو په اړه خبرې کوي چې پرون د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې دا وکړه چې په تېرو دوو کلونو کې له افغانستان او تاجکستان ته د نشي توکو قاچاق ډېر شوی دی. ښاغلی رحماني دې ناسته ته وویل چې په وروستي دوو کلونو کې د نشي توکو قاچاق د افغانستان له خاورې په بېساري ډول زیات شوی دی چې په دې موده کې د تاجکستان چارواکو له دې هېواد سره په سرحد کې له لسټونو ډېر نشي توکي نیولي دي چې د تېرو کلونو پرتله څو چنده ډېروالی ښیي. تېر میاشت ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د نشي توکو د ډېرېدو خبر ورکړی و. یاد سازمان ادعا کړې وه چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شو او په وروستیو کلونو کې دا هېواد د ښیښې په یو ستره تولید کوونکي هېواد بدل شوی دی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا دا راپور له حقیقت لري بللی و. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې د نشي توکو د نه کرلو امر کړی و. لودین صاحب
ډیره مننه. همکارم فریده سیال و چې په دوحه کې د طالب استازو او د امریکا د سفارت د شارج دفیر کرنده کړ د پرونی ملاقات جزئیات راکول. په دغه ملاقات کې د مخدراتو کو د لمنځوړو پر لارو چارو خبرې شوې دي او کرنده کړ ویلي چې د طالبانو لخوا ورغلی پلاوی تر ډیره تخنیکی پلاوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو د افغانستان مسلې ته وروسته بیرته راستنیږي. اوس ورځو د ایران اړوند یو راپور ته. د ایران د فارس محکمې د شاه چراغ د زیارت د برید اصلي تورن په اعدام محکوم کړ. د تاجکستان تبه رحمت الله نوروزوف چې په مصطفی اسلم یار مشهور دی په وسلوال برید او د ملي امنیت په ګډوډۍ کې ښکیل بلل شوی دی. د شاه چراغ په زیارت باندې پورستی برید کې د راپور نه لمخې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي وو او یو شمیر نور ټپیان وو. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د ایران په فارس ولایت کې په شاه چراغ زیارت باندې سږ کال د زمري په 22مه باندې وسلوال برید شوی و. په دغه زیارت باندې په برید سره لومړی د لږ تر لږه 4 کسانو د وژل کېدو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شو. وروسته د ایران قضایه قوې اړوند پاڼه میزان وویل چې 2 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د میزان د خبري اژانس د رپورټ له مخې تازه د فارس د محکمې مشر کاظم موسوي اعلان وکړ چې رحمت الله نوروزوف چې د تاجکستان اصلي اوسیدونکی دی او مصطفى اسلم یار باندې مشهور دی د نښتې خیانت او د هیواد د ملي امنیت د ګډوډۍ له تورونو سره مخامخ دی او د دغو تورونو په خاطر باندې دی د قاضي لخوا په 2 واره اعدام محکوم شوی دی. دته 6 ورځې وخت ورکړل شوی چې د استیناف غوښتنه وکړي. د فارس د قضایه قوې په وینا د شاه چراغ د دویمې حملې اصلي تورن له داعش سره د پغړیتوب او همکارۍ باندې اعتراف کړی دی. د فارس قاضي کاظمي زیاته کړې چې د دویمې او درېمې درجې تورن کسان د برید د اصلي عامل له نیت څخه د ناپوهۍ او له امله د محکمې لخوا له ځینو تورونو برات اخیستی خو په 5 کلونو بند محکوم شوی او ایران څخه ممنوع الخروج اعلان شوی دی. د وسل لپاره دروان کال په زمري میاشت کې په شاه چراغ باندې په 13 په یو کال کې دا دویم برید وو. د تیر کال د لړم په میاشت کې په شاه چراغ زیارت باندې برید وشو چې په هغه برید کې بیا د لکتر لګ دیار لسو کسانو د وژل کېدو او د شاوخوا شلو نورو د ژوبلېدو راپور ورکړل شو. هغه برید داسې وخت شو چې د محسا ژینا مینی څلوېښتمه و، یعنې د مړینې چې له امله په ټول ایران کې مظاهرې روانې وې. له هغه برید وروسته یو ساعت داعش په خپل ټلګرام چینل کې دا وکړه چې د شاه چراغ په زیارت کې په دغه برید کې لاس لري. د ایران د اطلاعاتو وزارت هغه وخت خبر ورکړی و چې لکتر لګه پوګشت کسان چې بهرنی ادبای بللی او اکثر د آذربایجان، تاجکستان او افغانستان اوسیدونکو دی هغه د شاه چراغ د زیارت د بریټ په تړاو باندې نیولې دي. د ایرانی چارواکو په خبره له دې ډلې دوه کسان چې د افغانستان اوسیدونکي وو، محمد رامز رشیدی او سید نعیم هاشمی قتالی، سږ کال په لومړیو کې په شیراز کې په عام محضر کې اعدام شول. دغه برید پاتې درېو نورو کسانو ته هم د سختو سزاو او د اوږده حبس حکمونه ورکړل شوي وو.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو مخامنی خبری مجلې ته غوږی. اوسم په افغانستان کې د پخوانیو سرنوالانو اړوند یو مسله کې تمکیګو. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له پیل راهیسې په دې هیواد کې 29 افغان سرنوالان یا د طالبانو او یا هم د هغو جنایتکارانو لخوا وژل شوي چې د طالبانو له زندانونو خوشې شوي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنې لخوا ترلاسه شوي ځورونکي راپورونه ښیي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې 29 افغان څارنوالان یا د طالبانو یا د هغو جنایتکارانو له لورې وژل شوي یا شکنجه شوي چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي دي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې طالبان د 2021 کال د اګست له 15 مخکې د څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د سلګونو هدفي وژنو له تورونو سره هم مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد سازمان د افغان څارنوالانو ژوند ژغورلو او ملاتړ ته ژمن دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنه او ملګري سازمانونه د دا شوي وژنو او شکنجو مستند کولو او د ژوندي پاتې شاهدانو څخه د بیانونو اخیستلو لپاره کار کوي، د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د دغو پیښو د مستند کولو د یو ټولیز او تایید شوي بهیر غوښتنه کوي. یاد سازمان زیاته کړي چې د افغان څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د وژلو او شکنجه کولو د تورونو د مستند کولو لپاره د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي، څو دا قضیه او شاهدان یې د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان څارنوالانو ټولنې یو غړي کیمیا حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وژل شویو او شکنجه شویو څارنوالانو شمېر له 9 زیات دی.
در زمانی روی کار آمدنی طالبا که 36 تن از څارنوالای
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شپږ ډېر څارنوالان وژل شوي دي، نو دا څرګنده ده چې څارنوالان په افغانستان کې خوندي نه دي. د واکمنې ډلې لخوا او د هغه بندیانو لخوا چې زندانونو څخه را خوشی شوی، هغه څارنوالان له جدي خطرونو سره مخ دي کوم چې دوی دوسیه چیرلی او دوی یې زندانونو ته لیږلی.
یو بل څارنوال چې د غوړی د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي، څارنوالانو ته د ورپېښو ګواښونو له امله دوی دې ته اړ شول چې ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي، خو اوس هلته هم له بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
موږ او تاسو ولیدئ چې په ډېر بېرحمانه شکل باندې زموږ امتحان په شهادت باندې ورسول کېږي. څارنوالان په زیات تعداد مجبور شول چې خپل ملک پرېږدي او سالوسو کشورو یا درېنګړو ملکو ته ولاړ شي، چې زیات تعداد یې اوس تقریبا د 200 په شاوخوا کې کورنۍ د څارنوالانو د پاکستان کې وجود لري، یا مثلا په ایران کې او یا په نورو ملکو کې مثلا چې 95 لکه یې قرار لري او افغانستان ته بېرته تلای نه شي، ځکه د بالکوا خطر سره مواجه دي.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه مو د طالبانو له حکومت څخه وپوښتل، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه رد کړي دي.
تاسو ماښامنۍ خبري مجلې ته غوږ یې، د پای شېبو ته ورسېدو. اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پسل سلام. زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و، خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام یې درته کېښوده.
ازادي راډیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام مو دا ده چې متقاعدین تباہ دی د څوار لاسو کول نه را پدې خو متقاعدین معاش نه اخیستا بچو مرشي وړ وړ ماشومان لري لمسیانو بچان لري نو آخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي مونږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثر نشته.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24